دا مشال رادیو د وخت د ماسپښین 2 بجې سوي دي. نن د پنځشنبه زیارت ورځ او د 2023 میلادي کال د مارچ 3 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا او افغانستان په اړه راپورونه درته لرو. ورسره د خبرونې په دوه منیمایي کې یو سیاسي بحث هم لرو. خو تر اوسه وړاندې د محل خبرونه له شاهین بنیر څخه واورو.
ستړي مشهورم بیره د وخت مهم خبرونه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي قاضي طاهر مسید ته د ریاست ضد وینا په تور د عمر قید سزا ورولې ده. د مومند اوسیدونکو په اسلام آباد کې د مظاهرې د لارې له حکومته غوښتلې دي چې په دغه سیمه کې د ډیم جوړېدو له وجې اغېزمنو کورنو ته معاوضې ورکړي. او د امریکا د بارونو چارو وزیر انتونی بلینکن اروپا ته د سفر پلان اعلان کړی دی. د سفر موخه د یوکرین لپاره د واشنگټن ملاتړ بیا تاییدول دي. د خبرونو تفصیل په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو غړي قاضي طاهر مسید ته د ریاست ضد وینا او د خلکو پارولو په تور د عمر قید سزا ورولې ده. د نوموړي وکیل قادر خان بیګا مشال لیډو ته وویل چې تر پرونې فیصلې وروسته پولیسو مسید له عدالته گرفتار کړی دی او د کراچۍ زندان ته وړی دی. د د پوینا پر مسید په 2019 کال کې د غورزنګ د احتجاج پر مهال د ریاست ضد وینا او د خلکو د پارولو په تور مقدمه دایر شوی و چې له وجې هغه 9 میاشتې زندانی وو، خو اوس مهال په ضمانت باندې آزادو. د زیاته کړه چې مسید په هغه احتجاج کې ګډون نه کړی او هغه مهال په ډېر اسماعیل خان کې وو، نو ځکه د عدالتي فیصلې ضد به سند های کورټ ته خواست کوي. دا پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخې ته احتجاجي پرلته په وینا کې ویلي، دا ډول پریکړې د پښتنو د حقونو لپاره له سوله ییزې او قانوني مبارزې نشي پشا کولی. په کوټه کې په 14 کې د یو پخوانی پولیس افسر په ګډون 3 کسان وژل شوي او یو شمیر نور جوړبل دي. د کوټه د پولیسو مشر سید فدا حسن شاه بیګا خبريالانو ته وویل 14 مخام له کندهاري بازار سره نږدې پر فاطمه جنا سړک د زیاتې ګڼې ګونې پر محل شوه ده. د کوټه د سیول روغتون بیان وسیم بیګ خبريالانو ته ویلي چې د غلطه 24 جوړبل کسان ورول شوي دي چې پکې د زنو روغتيي حالت خراب دي. د بیګانه حمله ذمہواری چا نه منلې. د مومند اوسیدونکو پرون په اسلام آباد کې د یوې مظاهرې له لارې له حکومت غوښتلې چې په دغه سیمه کې د ډیم جوړېدو له وجې اغېزمنو کورنو ته معاوضې ورکړي. دوی د پریس کلب مخې ته د احتجاج پر وخت مشال لیډو ته وویل چې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د ډیم شاوخوا اوسیدونکو 6 کورنیو ته به د استوګنې متبادل ځای او معاوضه ورکړي، خو اوس پر خپله وعده عمل نه کوي. د مظاهرې یو ګډونوال لالزاده تور پورې کړ چې چارواکو د اړیکو او تعلق پر اساس خلکو ته د تاوان پیسې ورکړي دي.
مونږ دینه راغلي چې زمونږ د پورونو پیسې مونږ ته خلق پوره نه راکوي. مونږ سره توکي رواني کړي دي چې کوم خلک هغو ته مطلب دا د هغو سره ناس پاسو دي، افسرانو سره، ټولو سره، هغه خلکو ته خپل شی پوره ورکړو.
خود مومند یو انتظامی مشر ډاکټر محسن حبیب د مظاهره کوونکو تورونه رد کړی دي. نوموړي بیګا مشال لیډو ته ویل چې انتظامیه د ډیم جوړېدو له وجې اغېزمنو ټولو کورنو ته د استوګنې متبادل بندوبست کړی او ورته د تاوان پیسې هم ورکړي دي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر انتونی بلینکن اروپا ته د سفر پلان اعلان کړی دی. د سفر موخه د یوکرین لپاره د واشنگټن ملاتړ بیا تاییدول دي. بلینکن پرون د بارنیو چارو وزارت په ودانه کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې په یوکرین د روسیې د برید انساني لګښتونه له وړاندې حیرانوونکي دي. نوموړي زیاته کړه چې د روسیې د ناببره او غیر عادلانه جنگ پر وړاندې د یوکرین د ولس زړورتیا نړۍ ته الهام ورکوي. له دغې وړاندې چې کله ملګرو ملتونو د مارچ په 2 د روسیې پر ضد یو قرارداد منظور کړ، نو د امریکا د بارنو چارو وزیر وویل چې د قرارداد منظوري ښایي چې نړیواله ټولنه د روسیې لخوا د یو بل هیواد د پولو بدلولو د بې پروا هڅو پر وړاندې ولاړه ده. نوموړي دا هم وویل چې امریکا به په یوکرین کې اوربند ته د رسېدو او روسي ځواکونو د وتلو لپاره د کیف د سفارتي هڅو مرسته کوي. بلینکن به د اروپایي ټولنې او ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره د خبرو اترو لپاره نن برسلز ته روانېږي. له دغې وروسته به نوموړی پولینډ، مالدووا او بالټیک هیوادونو ته هم سفر کوي. دا د دې وخت خبرونه.
خبرنامو له مشال رادیو څخه واوریدل. شاهین بنیری وړاندې کول. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د ماشام تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. او اوس راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل، په کراچۍ کې د ترهګري ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د کراچۍ یو غړي قاضي طاهر مسجد ته د ریاست ضد وینا او د خلکو پارولو په تور د عمر بند سزا اورولې ده. د نوموړي او د پی ټی ایم د نور گرفتار او تورونو فعالان وکیل قادر خان په بیګام مشال لړې ټول د پرني عدالتي فیصلې ضد سند هایکورت ته درخواست ورکوي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتون په کراچۍ کې د سند اسمبلی مخته د غورځنګ احتجاجي پر لټه په بیګانی وینا کې وویل چې دا ډول فیصلې د پښتنو د حقونو لپاره له قانوني او سولیز مبارزه نسی را ګرځولای. پی ټی ایم چې د فبروري له دیرلسمې راهیسې په کراچۍ کې په احتجاج دی، غوښتنه کوي چې زبای حکومت د غورځنګ د مخکښ او د قامي اسمبلی غړي علي وزیر ضد مقدمه ختمي کړي او هغه دې خوشي کړي. د سند حکومت وایي د وزیر پر وړاندې د ریاست ضد د ویناګان او د خلکو د پارولو پر تور درې قضیې په عدالت کې روانې دي، ځکه مقدمې نسی ختمولای، خو علي وزیر پر ځان له لګېدلو تورونو انکار کوي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
د مارچ په دویمه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت نمبر دویم د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ یو غړي قاضي طاهر ته د عمر قید یا عمر بند سزا اورولې ده. دا عدالت د پریکړې وروسته پولیسو سمدستي قاضي طاهر په عدالت کې نیولې او بیا یې د کراچۍ زندان ته استولې ده. په کراچۍ کې د پی ټی ایم د نور غړو او د قاضي طاهر وکیل قادر خان ایډوکیټ د مارچ په دویمه مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل،
انسداد دهشتګردۍ عدالت نمبر دو پی ټی ایم غړي مولانا طاهر چې قاضی طاهر وته مو لیکيږي اغل د اټلری میدان تانه کې په دوي فیار 16/2019 راډیو د عالمزیب د ریای د پاره مظاهره پریس کلب مخه ته کړې و. د فی وی 147 149 124 ا 153 504 505 په دې کې ول عمر قید سزا ورکړه.
قادر خان ډوکیټ وایي چې په دې مقدمه کې پولیسو په قاضی طاهر، نور الله ترين او نورو په ضد د ریاستي دارو په ضد د ویناګانو خلک د ریاست خلاف درا پارولو او نورې مادي لګولې دي. او قاضی طاهر په دې مقدمه کې وړاندې هم نه میاشتې په زندان کې وو چې اوس په ضمانت خوشې وو. قادر خان ډوکیټ وایي چې پولیسو د کمی مظاهرې وروسته دا مقدمه درج کړې. قاضی طاهر په دغه مظاهره کې ګډون نه کړی او هغه په ډیر اسماعیل خان کې وو او په دې مقدمه کې پولیسو بیا ثبوت هم نه دی وړاندې کړی. قادر خان ډوکیټ وایي چې اوس په دې پریکړې پر ضد سن های کورټ کې خواست کوي. بلخوا په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخې ته د 14 فروری راهیسې په احتجاجي لتناس د پی ټی ایم مشر منظور پښتین بیګا د مارچ په دوی ما په خپل وینا کې وویل چې موږ به خپل مبارزه جاری ساتو. داسې حال کې چې پی ټی ایم د خپل مشر سره د 13 ورځو راهیسې د سن اسمبلی مخته په احتجاجي پرلت ناشتي. د مارچ په دویمه د پی ټی ایم سره په لومبي ځل سن حکومت په ډاګه یا په رسمي ډول خبرې اترې پیل کړې دي. د پاکستان پیپلز ګوند د سن اسمبلی غړی او د توانایي وزیر امتیاز شیخ بیګا د مارچ په دویمه د سن اسمبلی مخته ناست د پی ټی ایم احتجاجي پرلت ته ورغې او د پی ټی ایم په غوښتنو یې د هغوی سره شاوخوا 2 ساعته خبرې کړې. د خبرو اترو په وخت د عوامي نېشنل ګوند د کراچۍ مشر شاهي سيد، ډيپټي کمشنر کراچۍ او د پولیسو افسران هم موجودو. د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترين وایي چې سن حکومت سره یې لومبه خبري شوي نن د مارچ په درېم مباب یا د خبرو لپاره یو ځای کینی.
نن د مبای ګورنمنت د خواچ کم د دوی صوبایي وزیر دی امتیاز شیخ ور سره بیا د یو بل سره چې عوامي نېشنل پارټي صوبایي صدر د سن شاهي سيد صاحب هم د ځان سره راوستلې وو. نو هغه یو قسم غوا د منز کردار زموږ د دوی په منځ کې ادا کاوی. نو خبري وسولې نو بیا امتیاز شیخ چې کوم د دوی صوبایي وزیر وغه ډیر صفا وویل چې زه خپل مایر قانون نه یم او د ما سره خپل د حکومت طرف د قانون مایر نه دی را سره. نو ځکه دا خبره سبا ته پریښول چې سبا به یو بل دور یو بل میټینګ کیږي هغه کې به شای سید صاحب هم موجود وي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر او نور غړو د خوشی کېدو سره د نور غښتنو لپاره د پروري د 14 راهسي په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخته احتجاجي پرلت پیل کړی دی او غښتنه کوي چې سن حکومت ته د علي وزیر په ضد جوړي مقدمه بیرته واخلي. خو د سن حکومت وزیرانو او بیا په سن کې واکمن د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو سور جوړاندي ویلی وو چې حکومت دا اختیار نه لري چې د علي وزیر په ضد جوړي مقدمه بیرته واخلي. په دې اړه به عدالتونه خپل پریکړه کوي. علي وزیر چې د 13 سوالستی میاشتو راهسې د کراچۍ په زندان کې دی، د هغه په ضد په کراچۍ کې کې درې مقدمه جوړې دي چې په یو مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ تیر کال په نومبر کې ضمانت ورکړې، خو په دوو مقدمو کې لا ضمانت نه دی شوې. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
زموږ غل مشال رادیو خبري اوس زو د کوټ پر لور د بلوچستان په مرکز کوټ کې په یو چاودنه کې د پولیسو د یو پخوانی افسر په ګډون درې کسان وژل شوی دي. پولیس وایي د تیر ماښام په چاودنه کې اتلس کسان ژوبل شوی هم دي، خو د کوټ د سیویل روغتون ویاند وایي د پیش لځای څلیر وشت ټپیان ورول شوی چې پکې د ځینو روغتیایي حالت خراب دي. له کنداري بازار سره نږدې د چاودنې ذمہواري چا نه ده منلې. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د کوټې و کنداري بازار ته څیرمه د فاطمه جنا سړک پر کونج باندې تیر ماښام هغه وخت چاودنه وسوه کله چې په بازار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه. په دې ترڅ کې تیر شپه ناوخته د خبریالانو سره په خبرو کې د کوټې د پولیسو مرستیال مشر ډي آی جی سید فدا حسن وویل چې په دې چاودنه کې د 2.5 څخه نیول بیا تر 3 کیلو پورې چاودیدونکي مواد کارول شوي دي، او دا چاودنه په داسې وخت کې شوی ده چې کله د غزا څخه د سیټي تانې موټر پر ګزمه سے گڑے لمخاتیر سوئے ہو.
تین ابھی تک شہید ہوئے ہیں جس میں ایک ہمارے پولیس آفیسر ہیں.
تروس پدی پیش کی درے کسان شہیدان سے ویدی پاگے کی پخوانے ڈی ایس پی اجمل خان ہم شامل دی، او اتلس نور کسان زخمیان دی پا کم کچھ دو پولیس افسران ہم شامل دی. دی وپشتنے پا جواب کی فیدہ اسن زیاد اکڑا چی دوی دا پلٹنے کار پیل کڑے دی، خطردم گڑی پوری چوک نہ دینے والی او نہ ہم ویڈلی دا ورستی پیش ذمہ داری قبل کرے دا. بلی گاڑی تا دا سیول اسپتال کوٹ ویان وسیم بیگ و مشالی ډو ته ویل دي چې په پیښه کې د زخمیانو شمیره و څلورشته رسیدلې ده، پاغو کې د ځینو وزه سمنه ده. پر دې پیښه باندې د بلوچستان د حکومت لخوا سخته خواشنی څرګنده شوې ده، او خپل د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د دې وروستۍ چاودنې په کلکه سرغندنه کړې. د نوموړي په وینا چې د بېګناه کسانو وزل ښکاره ترګري ده، د دې موخه د یو پلان لاندې د کوټ ښار امنیت خرابول دي. هغه په کوټ ښار کې د سکیورټي انتظامات نور ټینګول او پر مشکوک کسانو د نظر ساتلو ټینګار کړی، او ویلی دی چې د ولس د ځان او مال حفاظت کول د حکومت ذمہ داری ده. هلته د کوټ په پولیس لاین کې د وژل سوي ډي ایس پی اجمل خان د جنازې مستیر شپه ادا شوی دی. په کوم کې چې د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاکار میرزا لانګو او د بلوچستان د پولیسو د مشر ترڅنګ نور جګپوړو چارواکو ګډون کړی دی. دلته خبره د یادونه وړ ده چې د دې څخه لمخه تیر کال د دسمبر په 13 نیټه د کوټ د ساینس کالج په لوی دروازه کې هغه وخت و زورور چاودنه سوی و کله چې د جمعیت العلماء اسلام نظریاتي ډلې کانفرنس مخ پر ختمېدو. په هغه پیښه کې څلور کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي وو.
زموږ غل مشال رادیو خاوري اوس زو د شمالي وزیرستان پر لور. د شمالي وزیرستان دویګر سیدګۍ اوسیدونکو بیګا د انتظامی چارواکو تر ډاډ وروسته خپل احتجاجي ناسته پای ته ورسوله. هغوی د مارچ پر لومړۍ نیټه تر هغې وروسته د میرامشا د خبریالانو مرکز مخته پرلت ووهه چې په وینا یې امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته د وسلوال برید په غبرګون کې د هغه کلي 28 کسان ونیول او پر ځینو خلکو یې تشدد هم وکړ. د سې شنبه پر ورځ په وسلوال حمله کې 2 سرتیر وژل شوي ول. پر لټوال وای امنیتي ځواکونو 13 نیول شوي کسان خوشی کړي، خو نور یې لا هم له ځان سره ساتلي دي. د ناسي و ګډونوال مشال رډیو ته ویل د انتظامیه غوښتنه کړې چې پاتې کسان خوشی کړي، تر حمله وروسته د خلک نه ځوروي او د امنیت چارې د خپل تر سره کوي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر شاهد علي خان بیا پر ماښام مشال رډیو ته ویل چارواکو د دویګر سیدګۍ د اوسیدونکو غوښتنې ومنلې چې تر هغې وروسته پر لټ پاتې ورسېدي. په دې نور حال د مشال رډیو خبريال عمر وزیر کوي.
میرامشا پریس کلب مخه ته د شمالي وزیرستان غلام خان دوه ګرسیدګي اوسیدونکو د دوه ورځې روان پرلت تیر شپه انتظامیه سره مذاکرات او پس ختم شو. دغه پرلت د غیبروسته پیل شوه او چې د مارچ په لومړۍ نیټه دوه ګرسیدګي کې د پولې پورې نه وسلوالو په پوسټر ډزې کړې وې چې د امنیتي چارواکو په وینا دوه سرتیری یې وژلي ول. پرلتوالو په وینا امنیتي ځواکونو د پیښې پس د 22 کسان گرفتار کړي، سوار لاس یې خوشی کړي دیار لسلا هم د امنیتی ځواکونو سره دی. د پرلت یو ګډونوال مولانا نور اسلام وای چې دوه هم شپه دوی د پریس کلب مخې ته ناست ول. بندي کسان دې خوشی کړي او ډاډ دې ورکړي چې ولسی وګړي به په داسې پیښو کې نه ځوروي.
نرمی اختیار سی مغربی سرحد دے پدا بندی فوج خپل کنٹرول روالی دی میز دے بس خبر نہ چکیم پدا کے کنٹرول روالی کیما صدقہ درنا کی میسر مہدا شیوا چکل سر چپریشن سی کوم مشرن په اعتماد کې وخستل شي نو کوم مشرن ټول وی چې مش په ټول حادثه لور خبر نه
د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علي خان وای چې 13 ورځ پر لټوالو سره درې جرګې وشوې اخیره د شپې مذاکرات کامیاب شول پر لټوالو ته وخت ورکړي بندي کسان به خوشي شي د امنیتی ځواکونو سره خبرې روانې دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکې
زموږ غل مشال راډیو خبري اوس زو اسلام آباد د مومند یو شمیر اوسیدونکو پرون په اسلام آباد کې د خبريالانو مرکز مخ ته احتجاج کړی دی. د مشال راډیو ته ویل حکومت ورسره ژمنه کړې و چې د مومند د ډیم جوړېدو له وجې اغیزمنو کورنیو ته به تاوان ورکوي خو دا وعده تر اوسه نه ده پوره کړې. دوی همداراز ویل چارواکو ځینې داسې کسان د مالی مرستو په پروژه کې شامل کړي چې له ډیم سره د شاوخوا سیمو اوسیدونکي نه دي خو انتظامی چارواکي د مظاهره کوونکو داوی ناسمې بولي او وایي ټولو اغیزمنو ته تاوان او د استوګنې متبادل ځایونه ورکړي دي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال ګوهر مسجد له اسلام آباد راکوي.
دا د قبایلی ضلع مومند هغه کسان دی چې د مارچ په 2 منټه د اسلام آباد پریس کلب مخې ته یو احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرچیانو د مظاهره په موقع باندې دا وویل چې دوی د مومند د ډیم متاثرین دي. دوی دا غوښتنه کوله چې د مومند د ډیم د جوړېدو په وخت باندې د دوی سره چې کومې وعده او لوزونه شوي وو په هغه باندې انتظامیه عمل نه کوي. په مظاهره کې ګډون کوون خپل خبره مشال ریډیو ته صدا سی ویلا
زما محمد ریاض نوم دی د پټي باندې سیدی ما تقریبا زمونږ نه کوم راغلی د زمونږ تقریبا 200 سال وکی کی دغه کی زمونږ اوسې کو تقریبا 66 خاندان نه دی کی متاثر شو کنه بخښ پته کول سر د کی سک خاندان نه چې اوس کوم دی او د پکې چې ورته خو یې لاړ نو ما سره پکې بل یو د بلری او زی یو زی پیژن ما سره تعلق هم نشته دی هغه را سره پدې کې شریک کړی دا تاسو سره شریک دی چې هغه نه ته کوشتا نه سه بنیاد شتا نه نه بدلتې سم نه د پندلی کې هغه باد دي او هغه سره شریک کړی دی اي ډي سي
ما نامه دل زاده دا موږ د ممټي مسجدون کې موږ دین راغلي چې موږ د کورونو پیسې موږ ته خپل پوره نه راکړي موږ بچي زریدا پر موږ سره توکي روانې کړې دي چې کوم خلک هغه ته مطلب درته د هغه سره ناس پاسو دي افسرانو سره ټول سره هغه خلکو ته خپل خپل شی پوره ورکړ.
په بل طرف د مومند ضلع انتظامیا د مظاهرچیانو دا تارونه رد کړل او وی ویل چې دغه خلک زیاتوب ګټه د پاره اسلام آباد پریس کلب مخې راغلی دی. په دې اړه د ضلع مومند د انتظامی یو غړی مشال ریډیو ته صدا سه ویل
زه ډاکټر محسن حبیب اډیشنل ډیپټی کمشنر مومند نه صرف دا دی چې د لینڈ کمپنسیشن به ولور کو چې کوم ځمکې پیسې دي کوم سوپر سټراکچر دی هغه پیسې به ورته نوي کی ورته نه علاوه هغه یو سہولت لپاره او هغه خاص تور باندې دا هغه د ادرسی لپاره سرکار یو 6 میلیون ریسټلمنت پیکیج هم هر یو ریسټل فیملی ته ورکړي. مونږ چې کله نه دلته د مومند ډیم اکوزیشن اکټیویټی شروع شوه دا لینڈ اکوزیشن ایکٹ سیکشن 4 امپوز شوه دا نو هغه ټایم چې کم خلک دلته پاتې کېدو ریئل مستحقین دي د مومند ډیم معاوضه بیا وروسته چې نو او شو دا ډیر خلکو د لالچ پیدا شو نو خلق اوس رالو دو مش مخ کې شپږ مش مخ کې ته مش مخ کې اور ال تزان آباد کو د لالچ کې هغه تم ریسټلمنٹ پیکیج به ملو شي نو هغه اس پر لو مون هغه د پیکیج نشو ور کولې نه هغه ته کمپنسیشن پیمنٹ ور کولې شو.
د یوه د ونه ور دی چې په قبایلی ضلع مومند کې د مومند ډیم د تعمیر کار د کال 2021 په مئی میاشت کې شروع کړل شو او دغه ډیم په کال 2025 کې سر ترسی د مومند ډیم په دې منصوبه باندې بعد 309 ارب روپی لګي. گوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
زمو جغل مشال ریډیو خوري په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر بلنه د پښتون قومي جرګې لپاره تیاری روان دي. د هغه ګوند مشر محمود خان اڅکزی خپل خیبر پښتونخوا ته ورغلی او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو ته د مارچ پر 11 په پیلیدونکې درې ورځنۍ جرګه کې د ګډون بلنې ورکوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکښ سیاستوال ملک شوکت وای په پاکستان کې د پښتون میشته سیمو د بیلابیلو قبیلو مشران هم جرګې ته ورغلي دي. هغه ګوند وای د جرګې مخه په هیواد کې پښتنو ته پر ورپیشو مسلو بحث او د هواري لارې چارې لټول دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پښتونخوا صوبې جنرال سیکرټر ملک شوکت وای د بیلابیلو قبیلو مشرانو ته هم بلنې ورکړې دي او د 3000 نه د زیاتو کسانو د ګډون لپاره د بنو په سټیډیم کې د جرګې تیاری نیولې شوې ده.
د دې لپاره د وطنمې ورسو هر قبیلې مشرانو ته برازي په دې کې مثال بل دړي پښتنو کوم د چترال نه تر کولانا پورې د قبیلو مشرانو سره غواړو په دې کې د خلک کدلی شي مې فرام د مثال دریز را وشي کدلی شي 15 را وشي کدلی شي مثال کامرا شي بهرن دا کومه ذاتی تور باندې موږ د 3900 د 15 پر مثال انتظامات کوو.
د عوامي نېشنل ون ویان او پخوانی سېنېټر زاهد خان وایي د بنو جرګه د وړاندې نه د ترسره شویو پښتون قومي جرګو یو تسلسل او پروانو سیمایزو حالاتو کې ډیره مهمه ده چې د پښتنو پښتونزو د پښتونخوا ټول سیاسي او قومي مشران په شریکه د دې د حل لارې چارې ولټوي.
ورچې د ټولو نه غټه خبره خو اول دا چې د سلوي خلک د افغانستان جنگ روان دی په دې کې د پښتنو تبعی وشو او هغه چې کومې قبایلی سیمې او سره د موږ د پښتونخوا زیاته تبعی دلته وشو د افغانستان ته وشو. ظاهر خبره ده چې د پښتون مشران نه یوځی کی یو د دې حالات مخنیوي نه کوي نو پښتون قوم ته ډېر نقصان دی او دا د دې نه بل کېږي نه نن په دنیا کې چې دا کم حالات روان دي نو د دې مخنیوي به اله کېږي چې کم سي کم د پښتون قوم او د دې د لیدرشپ په یو دغه شي په یو کې شي چې د دې سلار ونیسي.
یاد دې وی چې د مارچ په میاشت کې په 2000 کې دوه کال وړاندې هم د پښتنو د سیاسي مشرانو یو جرګه په باچا خان مرکز پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ تر سره شوی و او بیا په اگست 2021 کې په اشنغر کې د پښتونخوا د مزدور کسان پارټۍ د مشر افضل خاموش په کور کې هم پښتون قومي جرګه تر سره شوی و. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غل مشال ریډیو خوري د پنجاب د بهاولپور شهر په اسلامي پوهنتون کې د قبایلي سیمو او بلوچستان د کوونکو وای د پوهنتون انتظامیه ځانګړي څوکۍ ختمه کړې دي او څخه فیس واړي. دوی وای تیر کال په مارچ کې تر احتجاج وروسته ورسره د پنجاب گورنر ژمنه کړې وه چې تر 2018 میلادي کال پورې به د قبایلو او بلوچستان له زده کوونکو څخه فیس نه اخلي او ځانګړي 146 څوکۍ به پر ځای ساتي. خو اوس پوهنتون پر دې ژمنه عمل نه کوي. هلته د پوهنتون ویاند پرون مشال اډو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې حکومت د هغو سیمو لپاره 35 څوکۍ منظوري کړې دي چې ورباندې له داخلو زده کوونکو څخه پیسې نه اخلي. محمد شهزاد داونه ویل چې د پاتې 35 زده کوونکو برخلیک به څه وي خو زده کوونکي وای که پوهنتون یې غوښتنه ونه منله نو په احتجاج به لاس پورې کړي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال سراج زهیر را کوي.
د پنجاب بهاولپور اسلامي پوهنتون د قبایلي سیمو او بلوچستان زده کوونکو د مارچ په 2 نیټه مشال رادیو ته وی چې په یاد پوهنتون کې د پنجاب حکومت د دوی لپاره خصوصي چوکۍ او سکالرشپ یا وظیفي اعلان کړی وي. خوس پوهنتون د دوی دغه چوکۍ چې ټول 126 جوړې دي هغه ختم کړي او اوس د نور تعلیم لپاره پوهنتون له دوی پیسې غواړي خو دوی دومره وس نه لري چې د داخلو او په پوهنتون کې د استوګنې پیسې ورکړي. د شمالي وزیرستان یو زده کوونکی خیال بادشاه مشال رادیو ته وی دوی تیر کال هم د دې خصوصي چوکیو لپاره احتجاج کړی وو او په دغه موقعه سره د پنجاب گورنر چودھری محمد سرور ژمنه کړې وه چې تر د کال 2023 پورې به د پخوانی قبایلي سیمو او د بلوچستان زده کوونکو ته د سکالرشپ ورکول کیږي خو اوس یو وار بیا پوهنتون دغه سکالرشپ یا وظیفې ختم کړي.
کړي.
مخصوص چوکیان وي په هر څنګه کې سلور سلور چوکیان وي چې هغه بالکل فری وي، یعنی هیڅ فیس پې نه وو، نو هغه تیر کال یې هم ختم کړي وي. نو هغې نه بعد اوس بیا یو اسلامي یونیورسټي زمونږ د هغه مخصوص چوکیان چې کومې دي په هغه باندې فیس لګولی دی. دا زمونږ غوښتنې که ونه منل شولې نو مونږ به په احتجاجونو باندې لاس پورې کوو. گورنر پنجاب محمد سرور کور مخې ته به هم مونږ احتجاجونه او پرلتونه کوو.
همدارنګه د بلوچستان زده کوونکي محمد امین هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی.
بلوچستان سټوډنټ پر بلوچستان کوټه نامینیشن لیټر راځي، هغه زه فیس غواړي. موږ گورنر صاحب سره ملاو شوي یو، دا فیس پر موږ باندې نسته. نو لمر اسلامي یونیورسټي بول پر فیس غواړي، موږ تروارې ایډمیشنان هم ځای سو، او د پاټا سي کوم د هم دغه سیم ټو سیم مسله د موږ تروارې زبر ایډمیشنان هم ځای سو، د پاټا هم ځای سو. نو برای مهرباني زبر مسله د زر در زر حل سي.
د دې وړاندې هم د زده کوونکو تیر کال د مارچ په میاشت کې د پنجاب د گورنر د کور مخې ته او د اسلامي پوهنتون مخې ته احتجاجونه کړي. بل پلو مشال ریڈیو ته د بهاولپور اسلامیه پوهنتون ویان محمد شهزاد د مارچ په دویمه نیټه را لیږلي پیغام کې ویلي دوی د حکومت لخوا په ورکړل شوی پالیسي عمل کوي، او د پخوانی قبایلي سیمو او د بلوچستان زده کوونکو لپاره چې کومې خصوصي چوکۍ بیلې کړې شوي په هغې دوی دغه زده کوونکو ته داخلي ورکوي. په دې کې د هلکانو زده کوونکو لپاره 20 او د جنکو زده کوونکو لپاره 21 خصوصي چوکۍ دي چې ټولې 3 چوکۍ جوړیږي، او دغه چوکیو راغلی ټولو زده کوونکو ته د تعلیم او د هاستل یعنی د استوګنی خرص پوهنتون ورکوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غل مشال ریډیو خبري اوس د اوکراین موضوع ته. د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې په بیړنۍ ناسته کې د نړۍ هیوادونو په لوی اکثریت پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی دی. د پرونی غونډې د پریکړلیک په حق کې 141 او په مخالفت کې د روسیې په ګډون 15 هیوادونو رای وکارولې. د پاکستان، هند او چین په ګډون د یو شمېر هیوادونو استازو بیا د قرارداد په اړه خپلې رایې ونه کارولې. د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې پریکړلیک لازم الاجرا نه دی. دا په داسې حال کې ده چې روسیې نن پر اتم ورځ هم پر اوکراین حملو ته دوام ورکړی دی. اخوا ټاکل شوی چې روسیا اوکراینی پلاوی دوربند په اړه د خبرو دویم پړاو ترسره کړي. د اسمت سروان ریپورت د عمومي جرګې د رای اچونې د نتیجې په اعلان پیلېږي.
د نړۍ 141 هیوادونو پر اوکراین د روسیې د یرغل د خندلو په اړه د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ پریکړه لیک ته رای ورکړې، خو یوازې 15 هیوادونو بلاروس، شمالی کوریا، سوریه، اریتریا او روسیه د حق مخالفت وکړ. پریکړه لیک پر اوکراین د روسیې یرغل په کلکه غندلی او له روسیې غواړي چې خپل ټول پوځیان د اوکراین له خاورې بې قید و شرطه وباسي. پریکړه لیک همداراز د جګړې په لړ کې د ټولو نړیوالو بشري قوانینو او د بشري حقونو سرغړونې غندلی دي. پر پریکړه لیک د رای اخیستلو په مهال د هند، چین، عراق او ایران استازي حاضر نه وو. هند او چین تر دې وړاندې د ملګرو ملتو د امنیت شورا له یو بل پریکړه لیک څخه هم ډډه کړې وه، ځکه چې هند د روسیې په پوځي وسایلو اتکا کوي. خو د چین ولسمشر شی جینګ پینګ چې له لویدیځ سره د سیالۍ هڅه کوي نه غواړي چې له پوتین سره اړیکې خرابې کړي. په ملګرو ملتو کې د چین دایمي استازي په غونډه کې د نه ګډون د توجیه کولو لپاره ادعا وکړه چې دا پریکړه لیک د اوسني کړکیچ پیچلتیا او تاریخ په پام کې نه دی نیولی. خو د هند استازي ټي اس تیرو موراتی د سولې لپاره د نورو خبرو غوښتنه وکړه او ویل د ده په نظر به وضعیت بدل شي. د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ پریکړه لیک قانونا لازم الاجرا نه دی، یعنی د پریکړه لیک به پر روسیې چندان اغیز ونه لري.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 دا مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز. لنډې صفې 2011. 15,000. 13,500. 10,380 کیلو هرتز.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو ستاسو لپاره هر ورځ د سهار له 9 بیا د ماښام تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. په پېښور کې د ماسپښین 2:30 بجې سوي دي. شاهین بنیرې به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
سلام شهید دی وخت مهم خبرونه په داسې حال کې چې په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرله دوام لري. د سند حکومت استازو د غورځنګ د مشرانو سره کتلي دي. پرون د سند انرژي وزیر امتیاز شیخ د پی ټی ایم احتجاجي پرله ته ورغی او هلته د غورځنګ د مشرانو سره د هغوی په غوښتنو او د احتجاج سر ته رسولو په موضوعاتو خبرې وکړې. د نوموړي سره د سند عوامي نشتل ګوند مشر شاهي سید او د کراچۍ ډیپټي کمشنر هم ملګري وو. د غورځنګ مشران وایي د خبرې بان نن هم دوام لري. په کوټه کې په 14 کې د یو پخوانی پولیس افسر په ګډون درې کسان وژل شوي او یو شمیر جوړبل دي. د کوټه د پولیسو مشر سید فدا حسن شاه بیګا خبري اعلان ته ویلي 14 مخام له کندهاري بازار سره نږدې پر فاطمه جنا سړک د زیاتې ګڼې ګونې پر مهال شوه ده. د کوټه د سیول روغتون چارواکي وایي چې د غلطه سلور ویش جوړبل کسان ورول شوي دي. تر اوسه د بریدي مواري چانه ده منلي. دا مومند اوسیدونکو پرون په اسلام آباد کې د یوې مظاهرې له لارې له حکومت غوښتل دي چې په دغه سیمه کې د ډیم جوړېدو له وجې اغیزمنو کورنیو ته تاوان ورکړي. دوی د پریس کلب مخې ته د احتجاج پر وخت مشال لرلو ویلي چې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د ډیم شاوخوا اوسیدونکو شپږ شپېته کورنیو ته به د استوګنې متبادل ځای او معاوضه ورکړي، خو اوس پر خپل وعده عمل نه کوي. بلخوا د سیمې انتظامي مشرانو مشال لرلو ته ویلي دي چې خلکو له معاوضې ورکړې دي او د مظاهره چانو لخوا لګول شوي تورونه سم نه دي. او د امریکا د بارنو چار وزیر انتونی بلینکن اروپا ته د سفر پلان اعلان کړی دی. د سفر موخه د یوکرین لپاره د واشنگتن ملاتړ بیا تاییدول دي. بلینکن به د اروپایي ټولنې او ناټو د غړو هیوادونو د بارنو چارو د وزیرانو سره د خبرو اترو لپاره نن برسلز ته روانېږي. له دغې وروسته به نوموړی پولینډ، مالدووا او بالټیک هیوادونو ته هم سفر کوي.
دا مهم خبرونه لندز مول مشال رادیو څخه واوریدي. شاهین بنیری وړاندې کوي. اوس هم اونې خبرونه د مشال ترنا لاندې باس چې پکې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د حزب اختلاف لخوا د عدم اعتماد تحریک راوړلو پر مختلف اړخونو بحث پکې شوی دی. دا بحث تاسو پرون په ژوندۍ باندې اوریدلې، نن تاسو ته په تکراری باندې خبرو. ناراضي چې ورته غرسو
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان حزب اختلاف د دې هیواد د وزیر اعظم عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک راوړلو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان جمهوري غورځنګ او پیپلز پارټي مشران نه یوازې په خپلو کې ناستې ډېرې کړې، بلکې د واکمن تحریک انصاف له متحدینو سره هم لیده کاته کوي. پی ډی ایم او پیپلز پارټي تر اوسه پورې د تحریک راوړلو لپاره دقیقه نیټه نه ده ښولې. بلخوا پیپلز پارټي د فروری پر 28 نیټه د مرکزي حکومت خلاف له کراچي څخه لاریون پیل کړی چې لا هم په لاره دی او د مارچ پر 8 به اسلام آباد ته رسیږي. د حزب اختلاف د دې هلو ځلو په جواب کې تحریک انصاف او خپل وزیر اعظم عمران خان هم له اتحادیانو سره ملاقاتونه شروع کړي دي. پښتانه دا ده چې د حزب اختلاف د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړلو اقدام څومره جدي دی او آیا د وزیر اعظم پریشانه کړی دی؟ دا او نورې پښتنې په بحث کې څېړو. مېلمانو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک او د خیبر ټلویزیون د مشر مدیر حسن خان دی. حسن خان صاحب تاسو او قریش خټک صاحب تاسو دواړو ته هرکلی وایم. مننه، خوشاله اوسئ. خټک صاحب که ستاسو په اجازه وي زه به حسن خان ته اول ورسم. مننه. حسن خان صاحب تاسو د پاکستان سیاست ګوري چې په دې تیر ورځو کې وخت او بارال ګرم خو هر وخت وي، خو لکړه چې د عدم اعتماد د تحریک خبره کړې ده، حزب اختلاف او خپلم دوی فعال سوي دي او حکومت هم فعال کېدو ته مجبور کړی دي. ساس په خیال باندې دا واره دا اقدام ځکه تر دې لمخه بم په وار وار دوی دا خبره کوله خو دغه ستاره نه نیولې، دا وار دوی څومره ورته سنجیده یا جدي دي؟
ډېره مننه کاکر صاحب. دا څنګه چې تاسو وویل چې د پاکستان سیاست کې دا ګرما ګرمي چې کې مینو دا همیشه، بلکې د تیرو درو کالو د موږ ګورو چې دا مسلسل روانه ده. خو دا اوس دې وخت کې چې کوم لکه حالات یا سچویشن دی نو هغه د مخکې نه لږ مختلف دی. دو درې سیزونه باندې مین تاسو ته پدې کې وایم، یو خدای دې چې اپوزیشن یا د مخالفو ډلو چې کوم اتحاد دی یا د هغوی چې کوم تحریک روان کړی دی، یو خو ډبل موږ ته وایو، یو دا دی هغوی سټریټس کې هم لګیا دي، مطلب دا دی جلسې کې جلوسونه کوي، لکه تاسو اشاره وکړل د پاکستان پیپلز پارټۍ لانګ مارچ چې کوم دی هغه کراچی نه شروع شوی دی او نن به پنجاب صوبې ته چې کوم دی انټر کیږي، داسې به را روان دي، هغوی بیا به رارسي به و ملاتم لغ دوی اسلام آباد ته رارسي. یو دغه دې سره کره چې کوم دی په لومړي ځل باندې موږ ګورو چې اپوزیشن چې دی هغوی بغیر د سچون کې چنا چې نه په یو بل سره په کافیو سیزونو باندې چې کوم دی هغوی متحد شو. مخکې به کنفیوژن دا و چې یو ګروپ به چې یاره ادم اعتماد راوړو، بل به نه ادم اعتماد نه راوړو، ځکه چې بل پرائم منسٹر نہ بلکہ امیڈیٹ الیکشن فوری الیکشن پکار دی او انٹرم سیٹ اپ ضرورت نشتا دی آغا وس دوی تقریباً پا کافی اسو جنو باندی یو بل سره متحد دی. دویما خبرہ دریما خبرہ ہم دادا چھے اپوزیشن دا حکومت چھے سمنا الائنس یا ملگری پاٹے بے چھے پاگی کے متحدہ قومی مومنٹ دا کراچے چھے کم تنظیم دی آغی سرا یا دا پاکستان مسلم لیگ کاف دا چودرانو چھے کم پاٹی دا مشہری چھے دا آغی سرا دا سے دا نور سرا رابے کے کڑی تر دے حدا پورے چھے پا پی ٹی آئی کے کم ناراض گروپ تے جانگیر ترین پا مشارے کی چھے دے جانگیر ترین خلا پارلیمنٹیرین ندے خدا گروپ دا آغا دے تقریباً اتا پاوشا مطلب کافی حد پورے ہوم ورک کرے دے اور دے ہوم ورک عمران خان چې کوم ته دینه مخکې بڑے عزت ہائیلی کانفیڈنٹ ہو او هغه ڈیم کیئر والا ایٹیچیوڈ ہو چہرہ تھا اور دا اپوزیشن بارہ کے بڑے عزت اسٹرانگ دا رکھو اس پلمبی سل باندھے اگر انگریزے کے چبی چی فائٹنگ یور اون بیٹل کاری دا دے چی عمران خان چی دے لکہ آگا پخپل باندھے اگا دگا چی کم دے اس رفا سے دروت ہوتا سو قتل چی دے متحدہ قومی موومنٹ سره ملاقاتونه چودھری برادران چې کوم دی لکه دی سودی دری کاله کې چودھری سجاد حسین ډیر زیات بیمار وو، خو دې چاته نه وتلی، لاهور ته بلاړو خو اغلب نه ورغلی، اوس هلته کې ملاړ. مطلب دا دی چې دته اوس احساس وشو چې یاره دوه خبرې دي، دته مې احساس وشو او اپوزیشن ته یو کانفیډنٹ ملاو شو چې کوم اسٹابلشمنٹ یا موږ ته ملٹری اسٹابلشمنٹ چې په خاص توګه د تیرو درو کالو نه اپوزیشن دا وی چې د دوی په شا باندې چې کوم دی فوج چې اسٹابلشمنٹ دی هغوی ولاړ دي او درکمه پورې هغوی نه ولاړ، تر هغه پورې چې کوم دي مونږ نه شو
صدقه همدغه سوال
ولدا کاونټینګ ولته
همدغه
چې کوم دي دوانو ته دا
تاسو خبره پوره کړئ مهرباني.
عمران خان ته هم دا احساس وشو چې وس چې کوم دي دا جګړه به د پخپل به د حکومت اپوزیشن هم وس مسله چې کوم ده سره درېمه اهم خبره چې کوم وش ولا کاکر صاحب هغه دا ته تاسو ګوره د وسه پورې د عمران خان بیانیه یا هغه وار اپ نریټیو چې کومه د بیانیه چې کوم جنگ وو، نو په هغه کې به د عمران خان بیانیه چې کوم وو هغه ډیره ډومیننت راتللا
غالبا
په دیزل باندې هغه اکسپلینټری یا موږ جو تویو کنه دغه ورکول خپل ریزن دو دغه ورکول اخیر تلاړو د اپوزیشن بیانیه چې کومه ده هغه ډیره زیاته شانس ولا، نو د دې وجه نه دا تړو مونږ چیرې لکه دی وخت کې وس مسله چې پاتې ده لاست اپوزیشن ته هم او حکومت ته هم هغه د نمبرز دا دټ از امپورټنټ.
چې تاسو ته راځم
ځوانو کمپونه چې کوم
او دغه دغه پښتنه بزل تاسو کوم ځکه تاسو په دې نظر او ډیر ش یعنی دا سی او تفصیلی جاج تاسو له هر اړخیزه واخستی. کورش کټک سی حسن خان سی ډیر په ډیر اړخونو باندې خبره وکړه او ډیر شانه واضح عقل سوال دا دی لکه څنګه خبرې چې هغه وکړه، ولی اوس دې هغه اپوزیشن ګوندونه چې دی پیپلز پارټي او پی ډی ایم په ډیرو خبرو لکه څنګه چې حسن خان صاحب وایي چې دوی متفقه شوي دي او عمران خان هم پخوا په دوی دغه دړکې ډیر سیریس یا جدي ناقص دي، خو اوس هغه هم خپل راوتې دی او د اپوزیشن مخنیوي کوي. داسې حالت جوړ ولی سو چې اوس حالت دی تر ورسېدی وجه څه ده؟
کاکړ صاحب تاسو ته پته ده چې پاکستان کې خو نه د عوامو په زور حکومت جوړیږي او نه د عوامو په زور باندې د حکومت پاتېږي. د حکومت شاته چې کوم خلک ولاړ وو هغه خلک کې شاته شوي دي او زه دا ګڼم کېدی شي زه غلط یم، خو د عدم اعتماد او د لنګ مارچ او دا سیزونه چې دي دا
په کومه طریقه باندې وزیر اعظم بل لري کیږي د خپل څوکې نه بلکې د سیاست نه لري کول غواړي. هغه به تیرو که تاسو فکر وکړئ چې نواز شریف صاحب سره کومه لوبه شوې وه او د ګیلانی سره کومه لوبه شوې وه، ما ته داسې ښکاري چې هم د الیکشن کمیشن چې د هغې خلاف کوم د بارنو پیسو کیس دی کوم چې د پی ټی آی په اکاؤنټس کې راغلو، نو هغه دومره یو خطرناک کیس موجود دی. ډېر په اسانۍ سره د هغه خلاف چې یو ورډکټ راتلی شي هغه به نه صرف د وزیر اعظم نه څوکۍ نه او د اسمبلی د ممبرشپ نه لري شي، بلکې په هغه کې د پوټینشیل د هغه کیدی شي چې عمران خان د سیاست نه د هغه کې دومره سنګین جرم شوی دی. نو ما ته دا ښکاري چې دا د هغې په شیشه په هغې باندې کار روان دی، هغه تیاریانې کیږي او د حکومت او د اپوزیشن چې دی د توجه چې دی اړول د پاره چې لانګ مارچ او د اعتماد دا کیسه پیسه چې دا مخې ته راغلې ده.
یعنی
تاسو په نام چې ډیر زر جی
تاسو وکي خبر پر کې
د الیکشن کمیشن کې چې الیکشن کمیشن کوم کیس ته هم دا بری عمران خان خلاف استعمالي
چا دلته زه سه پوریدونکو ته وایم چې پر عمران خان باندې د دوی یو پخوانی ملګری ولی اکبر احمد سوري اس بابر هغه کیس کړی دی او هغه دا وایي چې د عمران خان خلاف په الیکشن کمیشن کې ویلي دي چې کوم پیسې راغلي وي او هغه پیسو کې غلا یا درغلي شوی دی، نو هغه کیس چې دی هغه روان دی. او د کوریش خټک صاحب هغه ته اشاره ده، کوریش خټک صاحب تاسو او حسن خان صاحب هم اشاره ورته وکړه، په پاکستان کې دا یو فکر کېږي چې د عمران خان شاته فوج ولاړو، که څنګه فوج وایي چې موږ بالکل له سیاست سره هیڅ کار نشته او نه موږ د څوک په دې کې را ښکېلوي. خو که دا فکر وسی، فرض که دا سی وی، نو تاسو وایس هغه خلق شاته سوی دی، که دا ومنل سی چې هغه شاته و، نو هغه بیا پروند ولی ملګرتیا و او نن ولی شاته کېدل دی ستاسو په خیال؟
دا زه ګړم چې دا هر یو سیز او دا هر سړی چې دی د هغې د کرامت وي، چې دی د هغې یو مدت وي، یو خاص عمر وي، د هغې بیا پاخوا چې دی هغه سیزونه چې دی د استعمال قابل پاتې نه شي. او د ده په کیس کې خو چې دی که تاسو اوس د کمو حالاتو ټیک کولو دپاره هغه را غوښتی وو چې بیا دا کیسې دې وشي، لکه معاشي حالاتو پورې هغه ملک کم ځای ته لاړ، مونږ دیارلسم پروګرام د آی ایم ایف ته لاړلو او هغې منتونه کړو سعودي عرب نه چې مونږ په کومو هغه باندې قرضې اخیستې دي، د ډېرې بې عزتۍ سره چې دی هغه قرضې مونږ ته راکړې شوې دي، په هغه کې د پاکستان اقتدار ادا چې د هغه سعودیانو ته چې دی هغوی وربخلې ده. سیاسي حالات تر دې پورې خراب دي چې په پارلیمان چې دی هغه ملاویږي، د پارلیمان نه قانون نه پاس کېږي، د آرډیننس په ذریعه باندې چې دی قانون سازی کېږي، د الیکشن کمیشن دوه ممبران د تیرو اتو میاشتو نه نشته دی، د هغې د تکرارۍ لپاره د پارلیمنټ نه چې کوم پروسس شروع کېږي هغه پروسس سرته نه دی رسېدلی، هغه الیکشن کمیشن نامکمل دی. ټول تاسو که وګورئ په دې درې څلور کاله کې په خارجه امورو باندې وګورئ، په داخله امورو باندې وګورئ، د عمران خان حکومت یو هم داسې کار نه دی کړی چې په هغې باندې یاره د دوستان خوشحالي او یا چې د ده شاته کوم خلک ولاړ و هغوی پرې خوشحالي. نو د زما په خیال باندې دی چې دی هغه انګریزه کې وتی لایبلټي یا پښتو کې وتی چې یو بیکاره فرزه ده، نه د دوستانو لپاره خلو، نه د دشمنانو لپاره خلو. نو بل د اعتصاب چې کوم عمل شروع شوی او په هغې کې چې کوم سیاستدانان زمونږ د مقتدرو حلقو غوښته چې د سیاست نه په دې طریقه باندې لرې وساتي، هغوی واپس لګیا دي د عدالتونو په ذریعه باندې هغه سیزونه چیلنج کړي او سیاست ته واپس روان دي. نو دې په یوه هم هغه ایجنډا چې د کوم نه توقعات وغې پوره نه کړی، او بیا ور په تاسو ته کوم تیرو میاشتو کې چې کوم معامله جوړه شوې وه د فوج سره په اپوائنټمنټس او په پوسټنګ
کې
حالات خراب شوي.
مننه ډېره
ګڼم چې
واسطه مهرباني وکړي.
زه ګڼم چې ډېر ورځې په دې نه یو همدا د عدالتي کوم فورم چې دی الیکشن کمیشن او عدالتونو باندې د خلاف استعمالي.
مننه ډېره کوریش خټک صاحب. حسن خان صاحب سوال دا دی، ځکه تاسو مخکې هم ذکر وکړئ، ما چونکې سوال تلم کوریش خټک صاحب ته، بیا به هم تاسو ته راتلم چې عدم اعتماد راوړل کا اپوزیشن راوړي، نو یو سل دوه بیا د کامیا اسمبلی غړي په کار وي چې وزیر اعظم له خپلې چوکۍ لرې کړي، په دې کې یعنی د نمبر گیم سے تاسو حسین د شمیرو ډیره پکې اهمیت دی. نو اپوزیشن څوار لمخه کم شمیره لري، نو دا دوی په دې توانېدلای سي چې دغه شمیرې ترلاسه کړي چې کومې د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد لپاره وي.
کاکر صاحب ګوره، دا عدم اعتماد چې کوم دی نو ډاؤٹ چې دا لکه یو جمهوري طریقه ده او د پاکستان په قانون او په آئین کې، بلکې هر ډیموکراټیک ملک چې کوم دی جمهوري ملک دا یو دغه ای او دا ډېر مشکل کار هم دی. که تاسو ګڼئ نو لکه پاکستان کې د ریسنٹلی چې کوم شو هغه د بېنظیر بھٹو صاحب خلاف چې کوم دی یو عدم اعتماد راغلو، په هغه ټیم کې د هغه وخت اسټابلشمنټ چې کوم هغه کلاو لکه پرزیدنت وو هغه د هغې خلاف وو، ملٹری چې کوم اسټابلشمنٹ وو هغه د هغې خلاف وو، خو د هغې باوجود چې کوم دی هغې هغه عدم اعتماد ووټ چې کوم دی هغه هغه په هغې کې کامیاب شوی وو اخیستی وو. دې وخت کې څنګه چې موږ چیرې کدا د نمبر ګیم دی اوس ګوره موږ سره دوه درې خبرې پکې کی اپوزیشن سره چې کوم دی دغه تقریبا اته کسان دوی ته یا لس کسان چې کوم دی اپوزیشن ته پکار دي چې دا یو سل او دوه یا کسان چې کوم دی دوی دغه کی
برابر
پرایم منسٹر ته دوی چې عدم اعتماد یا به دوی دغه کی یا به هغه استفاګانې به ورشي دغه اوس مختلف رپورٹس دي که اپوزیشن سره کېنه نو هغوی ډېر شور دي چې زمونږ نمبر چې کوم دی هغه پوره کړی دی. هغوی زیاتره چودھری چې کوم دغه دی بردرز دي یعنی پاکستان مسلم لیگ کاف دی، دا هغوی د طرفه ایشورنس خو تېره ورځ چې د عمران خان د هغې سره کوم ملاقات وشو د هغې نه پس چې کوم خبرونه رالل نو ښکاري داسې نه چې چودھریان چې کوم دی هغه په خاصه توګه شهباز شریف یا په مسلم شریف برادران باندې هغه هم را اعتماد نه کوي. بل خبر ادا د جانگیر ترین د جانگیر ترین چې کوم دی دغه سره راته دی یا لسته منیس چې کوم دی د جانگیر ترین سره ګروپ چې کوم دی دا د پی ټی آی څنګه نه یو دغه مرګری دی یا سپورټران دی یو دغه په اشاره باندې به هغه ووټ ورکړي یا به ووټ نه ورکړي اوس دا خبره ده. اوس جانگیر ترین دا کسان چې دی په دې وخت کې لکه تاسو ګوره عمران خان په لومړي ځل باندې دی د اسلام آباد نه ووت او د پنجاب کې د مختلف ډیویژنونو د پارلیمنٹرین سره ملاقاتونه شروع کړل دا هغه چې کوم مسلې وي یا هغه د فن مسلې وي د ډیولپمنٹ کارونو مسلې وي هغه باندې توجه ورکړل. اپوزیشن زمانه د خیال چې یاره دوی عدم اعتماد راوړي زمانه د خیال چې دوی د طرفه یو مومنٹ راځي چې لکه یو دوه طریقې یا به پرایم منسټر خپل د عدم اعتماد دغه کوي یا اپوزیشن به چې کوم دی
یعنی یا به دوی خپل د اعتماد ووټ اخلي یا به دوی ورته عدم اعتماد راوړو په دې
باندې اپوزیشن چیلنج کوي یا به اپوزیشن چیلنج کینو دی بیا د عدم اعتماد ووټ اخلي
د اعتماد ووټ په
زمانه د خیال چې هغه په دې دغه یو وجه ده چې عدم اعتماد کې سدي ناکام شو نو هغه بډې وی امبارسمنت یو بل دا چې اپوزیشن تم دې وخت کې پته ده چې ملک حالات چې کوم دي کاغه تاسو ایکسټرنل تاسو د یوکرين مسله ده د چین او د روس او د امریکا او د ایتن کې د پاکستان خاصه توګه باندې عمران خان چې کوم نریټیو سره روان دي د امریکا خلاف یو ډیر یو پاپولیس اپروچ هم اغسته دي په خپل خبرو کې لکه د غدر سلور انټرویو باندې تاسو وګوره نو هغه داسې ښکاري دي لکه ځکه صرف د امریکا خلاف لکه دی راکی یا هغه ورځې ور قوم ته چې خطاب کوو د روس دغه باره کې چې دی د چین امریکا د ډرون پالیسی یا د تیرو حکومتونو سره پالیسی خبر نه غته چې کار کړی چې د تیرو حکومتونه بالکل د امریکای غلامان یو او ځکه راغلی ما نو ما قوم د امریکای د غلامان خلاص کړی دی خو خپل لکه
مقبول راغ دی یو
اپوزیشن دی وخت کې د ما نه دی خیال چې اوی با د کی چې یو کو سټریټ پالیټکس دا دی وس لسرو دی بد دغه د دې نه پس چې کوم دی په پی ډی ایم والا با دا هغوی به لانګ ما چې کوم دی نه پس روان دی نیکسټ منت کې دی په جون جولای جون کې دی روان دی پاجا کړ بجټ دونه په شارټ ټایم کې چې کوم دی بل یو حکومت هم په دې حالاتو کې کوم ملک کوم حالات یې هغه په بجټ نکی نو بیا خو دې ته پته ده چې بیا په هغه کې الیکشن ذات نه ذات یو کال یو نیم کال پاتې دی نو دې په کوشش کې چې عمران خان چې کوم دی دا غنه پولیټیکل مارکیټ جوړ نشي لکه سیاسی شہید سے جوڑ نشی او دی زمان دے پریشر ام بیلٹ کی دے سرہ سرہ سکم دے خپل ورکر سکم دے خپل ایکٹیوس سکم دے اغم بیر انرجائز ہو ساتی خلقو تا جکم دے دا انٹی عمران ذکر کہ عمران پا حکومت کی دے نو دے سرہ دیر دغا نشتا دے چھ دے خلقو لیلار سو خپل دغاو تا بیان کی دے درہ اوہ تا دا حکومت نا نو بیا با دے فری آزاد بی نو ما زمان خپل خیال دادے چھ اپوزیشن دا ٹول کار چکم کئی دبان دے پریشر بیلٹ کرے دے دے ویل بی ویٹنگ فور این اپرچون ٹائم چھو تا وہ یو یو مخیطه با انتظار کوي خود دی وقت کے حالات چی کم سمجھا دی اگر کے باز رپورٹ دا ہم دی چیز پی ٹی آئی ناراض بلگیری چیز پی ٹی آئی کم ایم این ایس دی اگو پیپلز پارٹی سرا دا مولانا فضل الرحمان صاحب سرا دا شہباز شریف سرا رابطی ام کری دی خدا بیہائنڈ دا ڈور چیزوں دی
من نه حسن خان صاحب بیا هم راځم تاسو ته کوریش خټک صاحب سوال دا دی چې د عمران خان یعنی انتخاباتو ته شاوخوا یو نیم کال پاته دی نو په داسې حالاتو کې ستاسو په خیال باندې که د عمران خان حکومت بل فرض په یو شکل نه شکل کې که هغه د عدم اعتماد له لارې وي یا هغه تاسو چې کومې شایي چې انتخاباتي کمیشن به وي یا به عدالتونه وي چې هره لاره وي که چیرې دی په حکومت کې نه پاتې کېږي نو دا آیا ستاسو په خیال باندې د اپوزیشن په ګټه ده د ده په اقتدار یعنی د ده لرې کېدل یا نه یعنی تاسو څنګه څېړئ د دوی دا کې
زدا گنم چې عمران خان نو ډاؤٹ څنګه چې دغه وی وي به شک چې حسن خان وی چې په اپوزیشن کې لاړ شي نو جلسې جلوسونو او د کم پی ټی آی کم مزاج چې د کم قسم خلک په پی ټی آی کې دغه د سیاست کې دړي ګړي سیاست په کې هغه خو اخکاره خبر ده چې کله دې د اقتدار نه لرشي داسې به کوي حکم پورې چې دا هغه خبره ده د انتخاباتو خبره ده په هغه کې د راتلونکو انتخاباتو کې د ګټې خبره ده نو ما ته داسې نه ښکاري پی ټی آی چې الیکشن ګټلې وو د هغې سره د خلکو ډېر توقعاتو خلکو سره ډېرې وعدې کړې وو هغه وعدې نه صرف دا چې هغوی هغه پوره نه کړې بلکې د خلکو ژوند چې دی هغه نور زیات تنگ و خراب شنو ما تنخ کاری جد عمران خان آغا سیاسی حیثیت پا پاتی شد ویم کلی چی دیر لرکی دیر دیر غننو تاسو کو نن سبا او گوری نو چی کم میڈیا کی رپورٹس رازی روزانه چی دیر دیر عمران خان اولا لگیو د رشوت او د کرپشن خلاف چې د کله په اپوزیشن کې خبرې کولې چې زه به کوم او دا به کوم ستاسو د حکومت دغه د پارټي دغه د هسپتال دغه د ذات پاغه باندې د کرپشن خبرې لګیا دي شروع دي په میډیا کې نو دا رپورټونه چې روز نه راځي چې دوه هفتې دا کمپین چې دی دا اوچ دی عمران خان چې دی هغه به بطور سیاسي لیډر هم مختورن شي او خلکو ته به د درېدو پاتې نه شي نو زه دا نه ګڼم چې هغه به د دې قابل چې یا زیات خلک ورته راشي یا چې زیات وټونه والي خو په دې کې یو مسله شته چې دوی په مرکز کې چې دی حکومت عدم اعتماد شي یا اسمبلی ماته شي یا حکومت لرې شي په پنجاب کې هم دغسې په اسانۍ سره دغه کېږي خو بیا دارې چې په سند کې او په خیبر پختونخوا کې چې دی چې کوم حکومتونه دي هغه د هغوی سره اکثریت دی په سند کې د پاکستان پیپلز پارټۍ حکومت اکثریت دی خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت نے دام کی دی شی چې د پاکستان په تاریخ کې په اول ځل کېږي چې دوه صوبایي اسمبلی نه چې دغه خپل موده پوره کوي دوه صوبایي اسمبلی نه کې دی شی ماتې شي د نېشنل اسمبلی سره او قبل از وخت انتخابات کېږي نو دا به پاکستان لپاره یو نوې سیاسي تجربه هم کې دی شی چې د دې دوه اسمبلی نو سره به سکی کېږي ماتې شي
مننه ډېر کوریش ټک صاحب حسن خان صاحب سوال دا دی چې خپل په تحریک انصاف کې ځنه چې عمران خان په مشرۍ دی خپل تحریک انصاف چې دی هغه څومره د عمران خان شاته ولاړ دی کده د قومي اسمبلی ممبران وي کده د سینټ ممبران وي ملګری وي یا هسي په هغه چې کومه پارټي په اقتدار کې راتله تر هغه لمخه او اوس په اقتدار کې د خپل ولس یو طرف ته خپل د عمران خان ته څومره په خپل پارټي کې هغه قوت او طاقت شته چې کوم په خواو
ورګه کړه دې کې لکه شک نشته دی چې عمران خان د خلکو کوم توقعات او یا د خلکو سره کوم وعده کړې وي نو پاره کې خو دې دا خو ته بغیر دا هغه انګلیزي کې چې وی چې بغیر without any fear of contradiction چې لکه توې چې راځي به ته دغه کوم وضاحت کوم بغیر د وضاحت نه دا خبره کلیر ده چې د ناکام شو د درې کال اثر په الزامونو کې په اپوزیشن باندې الزامونه دا وی پکړ دکړ نیول د نکول بار کول یا دا اوس چې د بل قانون نه وسته دا پیکا قانون کې چې د کوم دغه کوم د میډیا نه ناراض د اپوزیشن نه ناراض لکه دې کې د په ناکامۍ کې څه شک نشته دا یو خبره ده خو دا یو حقیقت دی چې دې وخت کې ګوره د پی ټی آی کوم کسان دي نو دا به ډېر لوی ریسک اخلي چیرته وي لکه د پیټ ځکه چې ته کچره ووټ آف نو کانفیډنس راځي او هغه کې د پرایم منسٹر خلاف چې کوم دي تا د خپل پارټي د لیډر خلاف چې کوم دي ووټ دی ورک نو ته اتوماتیکلی ډی سیټ کیږي هم نو دا کوم خلک چې راغلي دي په دې کې میجارټي د دغه والے چې کوم دي د پاکستان تحریک انصاف چې دي میجارټي نوی کسان دي او اپ سٹارټ دي دا څه بده زو ما یو کو هغه دي چې د نورو پاتون راغلي لکه پرویز کټک چې دي شو یا د نور عالم خان دي شو یا د نور د مختلفو پاتون راغلي دي او د دې جنکري د خو زیاتره دا دي چې هغه د دې خپل دي او هغه نوی دي هغه خو ولاړ دي دې وخت کې دي چې شک نشته بل خبره دا ده عمران خان حکومت ان پاپولر دی یو دا دغه دی خود عمران چې کوم سپورټرز دی هغه تقریبا میکسیمم چې کوم زما چې شپتا او یا فیصد چې هغه دی هغه یوت یعنی ځوان کول چې کوم دی هغه او زنانا زیاتره د دې سپورټ کې لګ دی ځکه چې یو دغم دی هغه یو ایم ایچ هم دی یو د هیرو د کرکټ هیرو چې کوم دی یو ایم ایچ هم د خلکو په ذهن کې دی نو دا نه ده چې یاره پی ٹی آئی ناکام شوې ده کې د دې پارټۍ په چې کوم دی هغه مره دغه نه تاسو لکه ګوره وسم ټیک ته پتن کې د دوی هغه شیخ الدون خنه دی امپرسیون دی کوم چې لانګ مارچ کوي ځکه چې پتن کې بیا خاص کر په اندرونی سند کې په دې چې موږ چې کوم رورل سند وایو په هغه کې د پی ٹی آئی هغه کې پیپلز پارټۍ چې کوم ده ډېره ډیپ دی
ډېره مضبوطه ده
خدا دې چې لکه عمران سر یو دې ټیم کې خپل کسان ولاړ دي لکه ایون جانګیر ترين غو تکات چې کوم دې دا غمل ګر دا غچ کوم کسان دي هغه د انشي کولې چې را په دې موقع باندې پبلیکلی هغه ویټ ان سی باندې دي هغه مو ایون هغه چې کولاو تور ډایز هغه ناراض دي یا خفه دي هغه په دې ټیم کې پبلیکلی نشي راتللې ایون الایز هم پبلیکلی نشي راتللې نو دا ډیره ګرانه ده په دې وخت کې چې عمران ته د پرایم منسٹر ته قریش ته خبره ټیک ته دغه ویټ کیری کوي چې د دغه خلاف چې کوم دی په الیکشن کمیشن کې چې کوم کیس دی هغه یا که تاسو کتل د هغه ورځ الیکشن کمیشن فیصله وکړه د یو سېنټر فیصل واډه چې کوم دی هغه ډی سی کو یا سپریم کورټ کې چې کوم دی د قاسم سوری چې دی ډیپټی هغه د سپیکر دی د نېشنل اسمبلی دغه خلاف یو کیس دی هغه مو آرډر وکړ چې لکه دا ایکسپیډایټ کې دغه د دې د کورټ په سټی آرډرز باندې دا دغه دی دغه شانتي الیکشن کمیشن هم خپل کار چې کوم دی هغه ایکسپیډایټ کړی دی دغه یو لار کې دی شي زمانه دی خیال چې لکه د پاپولر لکه دغه څه کته لږ دلم اسلام آباد ته راشي او ته یو لا خلک هم دلته کې یو میاش کې نه نو چې هغه نه جنو ته نشي لرکوله دغه بادشاہت خو دی نه چې ته راشي په پارلیمنت په حمله وکې یا چې کوم دی ته پنو ووټ اپ نو کانفیډنس سره راځي هغه ما ته نختاری یو او د عمران پاپولاریټی کې کمی راغلی دی او دا نه چې ډېر زیات زمانه د خیال کې لکه هغه ډېر زیات هغه از ا پرسن چې کوم دی وسم کته لاړ شي کلو ته علاقو ته بهر نو خلک وی یره وی حکومت نه عمران خسړې دي وی دا خلک چې کوم دی تاسو سره فکر نه دي او بل الزام لګي په فوج مشرانو باندې چې عمران سره هغه مرزادیش ته حکومت کې کوم دی نو لکه دا ځکه د فوج کوم دننه یو ډیبیټ شروع شو چې غلطه دوی کوي او الزام په مونږ باندې راځي دا موږ چې دا کوم امپارشلټی ښکاري د فوج د طرفه
د طرفه
هغه کې زیات یو دغه انفرم
مانا نه ډیر حسن خان صاحب قریش خټک صاحب حسن خان صاحب خو دغه اړخ باندې خبر وکړه خو دې کې سوال دا دی چې کفرزم کې او که عمران خان لاړ شي کنه سي لاړ خوراتلون کې انتخاباتو کې یعنی تریکې انصاف چې کوم قوت طاقت درلود به سي ته پاتې هم دغه سي به پاتې شي کنه
نہ زما خیال نه ځکه چې کتاسو د تیرو انتخاباتو نتیجو چې کوم د وټونو شمیره دا وګوري نو حسن خانم چې کوم شمیر ورکو چې 100% د خلکو چې مقبولیت کم شوی دی کا هغه د دې د مقبولیت ګراب خکته راشي او هغه تاسو وګورئ نو یا په 15000 باندې 2 سیټ ګټلې یا په 10000 وټ باندې ګټلې نو هغه سوینګ ووټ چې په هلکی کې چې دی هغه
فیصله کونه ووټ
بل طرف ته لاړ شي نو جی هغه سره ډیر فرق پریوز او ماته دا نه ښکاري چې تیر انتخاباتو کې 2500
شپته
نه جات سیټ نه
ډیر ډیر مننه قریش ټک سیب زچې غړی ته ګورم وخت هم دومره ولې ستاسو او د حسن خان دواړو ډیر ډیر مننه خوشاله اوسئ او شروزو خوشاله اوسئ خدای پامه ډیر مننه اوریدونکو تاسو د مشال ترانا لاندې بحث اوري د پاکستان از اختلاف ته د هیواد د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د اعتماد تحریک راوړل لپاره هلي ځلې تیزې کړې دي خپل عمران خان د دې په جواب کې له خپل اتحادیانو سره ملاقاتونه پیل کړي دي. پښتنه دا وایي چې د حزب خلاف د عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړلو اقدام څومره جدي دی او آیا وزیر اعظم په دې پریشان دی کنه؟ دا او نورې پښتنې مو په اسلام آباد کې له سیاسي چارو پوه قریش خټک او همدغسې د خیبر ټي وي له مشر مدیر حسن خان سره څېړلې بحث پای ته ورسېدی. عبدالحی کاکړ ته خدای پاماني وایي.
سروي د مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړي پروګرام په سروي خبرونه کې موږ د پښتنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروي پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او لبیلابلو ډګرونو نه میلمنې برخه اخلي. سروي خبرونه هر اونۍ د نهه پورس د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی پورس د مازیګر په 3:30 بجې له مشال ریډیو واورئ.